اوردن کو د مشالې د نن ورځې د نه ساته پرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لممن سلامونه مني. وخت ورځې 15 بجې شوی. نن د نه یاسه شنبه ورځ د 2015 کال اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو تبا کتنه هم وی مرکه هم لرو. په لومړی ورځ عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټ کې هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا باران او طوفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. د خبرو نوموړي نن په نوي ډيلي کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو وروسته کډي خبري غونډه وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. دایوایی مشبه خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنیادي ډانچه، زراعت، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړي منصوبې او بشري مرستې شامل دي. مشبه د تجارت او سرمایه‌کاری نورې نوې لارې ولټوو. خبرې غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني ویل هوډمن دی چې افغانستان به د ترګري لپاره په قبرستان بدل کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې تسلیم سي. اشرف غني دا هم ول پکار د ترګري په شا او بد کې نه وویشل سي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا باران او طوفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی او بلخوا بیا د صوبې ګورنر سردار مهتاب عباسي د متاثره سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتره نننۍ خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کسانو ته به 15 لکه او هر زخمي ته به 50,000 روپۍ ورکوي. پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني خبر اعلان ته وویل چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو باراني طوفانو له وجې شاوخوا 15-20 کسان وژل شوي او تر 200 زخمیان دي. د پاکستان د انساني حقوق کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول سي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقات لپاره یو کمیشن جوړ کړی او پاکستان فوج په دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. د هیومن رایټس کمیشن مشره زهره یوسف نن مشال ریډو ته وویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولي او نه هم په راتلونکي کې به داسې وسي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور را بیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونه ورده چې سبین محمود د تیرې جمعې په ورځ تر هغه وروسته د موټرسایکل سورو او سوال لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د اورک کړل شو کسانو په اړه یو سیمینار جوړ کړی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای سي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. په دې وروسته کې د پاکستان حکومت د بایومیټریک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بند کړې وه او دا کار یې د ترګري د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی وو. له همدې وجې افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویاند خورم علي مهران اوس مشال ریډو ته نن وویل
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازم چسنگ دو پاکستانیانو لپار دا لازمی دا چې د بایومیټریک تصدیق وروستو با سیم کارت اخلي. نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارت په ذریعہ موبایل سیم کارت اخستی وی او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټریک تصدیق وروستو سیم کارت واخلي. تر دې دمه د 15,000 نه زیات سیمونه د بایومیټریک تصدیق وروستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوی دی.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستاني حکومت د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شهیدو له کبله د رپورټونو له مخې 250 کسان وژل شوي دي، خو په ولسي جرګه کې د بدخشان یوې استازي فوزیا کوپی نن مشال ډېډو ته وویل چې تر اوسه یې د مځکې شهیدو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نږدې یو کال مخکې هم د پرله پسې بارانو له امله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د د تاریخ په کلی کې د مځکې شهیدو پیښې سلګونه کسان وژلي وو. د افغانستان د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په قبضه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن مشال ډېډو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د کندوز تر شاره رسېدلي دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سره لیدل دي. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خبراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړو خواوو په داسې حال کې وکتل چې امریکا او د نړۍ 15 ستر قدرتونه هڅه کوي د جون تر دیرشمی چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسی شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي ویلي دواړه خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپل کتنه ګټوره بللې ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمیر 4300 ته رسېدلی. چارواکو نن ویلي چې 8000 کسان زخمیان هم دي. د اپریل په 15مه زلزلې ځپلې دي. 28 میلیونه نفوس لرونکي هیواد ته نړیوالی مرستې هم رسېدلې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړه، پارکونو او په موقتي خیمو کې ویدي شي. هسپتالونو کې ځای نسته او به خوراک بجلی کمی دي چې له کبله د ناروغۍ پیدا کېدو پیره ده. خبرونه پای ته ورسېدل. لاوس هم سره جهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ او په 155 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او په 111 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کو خبر نمول مشال ایڈی وردل تو دے گڑی کی بوری په نوې ډیلی کې افغان ولسمشر سره ګډ خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د هند وزیر اعظم ویلي دی هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښه کولو په برخه کې مرستې ته تیار دی. په دې موخه افغان ولسمشر ویلي دی افغانستان به ترګری په خبرستان بدل کړي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د گریویارد اف ټیرر.
د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د باران او طوفان له وجې د وژل شوو شمیره 45 ته رسېدلې او څه باندې 200 جوبل دي. په شمالي وزیرستان کې ګیر پاتې خلک وایي یو شمیر ستونزې لري.
کیما د رزماکو ډیویژن سره کیما معاهده وا چې هغه ور سره لاسلیک شو د سره خو دغه به وجود هم هیڅ سامان نه رسېږي. د مور نشي چیرې به تلای پاسپورت دې وځي خلک تاګرو تاګ مسله یې دي.
هم د شمالي وزیرستان قومي مشران وایي د پاکستان حکومت په هغه غوښتنه دوی خپه دي چې له دوی د ملک سره د وفادارۍ څوګن غوښتی دی. دوی وایي پوځ د عملیاتو د ناکامۍ زور له دوی وباسي.
د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په پا خپل آپریشن کې په خپل پروګرام کې هغې ناکام شوی دی نو هغې دپاره دې راپاسېد نو غواړي چې دغه مقصد مونږ په د خلکو باندې سرته ورسوو.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 4300 اوخته دی. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ او دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په نیو ډیلی کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښه کولو په برخه کې کومک ته چمتو دي. نریندرا مودي ویلي هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. د ده په خبره په دې کې بنسټیز جوړښت، زراعت، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. بلخوا خبرې غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې هوډمن دی چې له افغانستانه به ترهګري ورکه کړي. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې ترهګري په ښه او بد کې ونه ویشل شي. نور تفصیل د احمد شاه زمی په دې رپورټ کې ورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښه کولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. نریندر مودي زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټوو. خبري غونډه په خپل سرګدون کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوري زی او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزه تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستان به د ترهګرۍ خاتمه کوي. هوډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شا او بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غني د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر بلنه پرون د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د افغان ولسمشر هند ته سفر اولته د هندي وزیر اعظم او د افغان ولسمشر ګډې خبري غونډې په اړه تاسو د مشاځمي رپورټ اوریدو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورزو په خبر ته د خبر پښتونخوا په پیښور چاسدا او نوخار کې د اتوار په مخام له راغلي سیلې او توپانی بارانونو نه د وجل شو کسانو شمیر نږدې 15 رسیدلی او تر 200 زیات جوبل شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت اهم اغیزمن شو کورنیو ته د پیسو ورکولو ژمنه کړې وه. تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ په پیښور 400 روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لکه روپو او د ټپی شوی کسانو لپاره د 500 روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنی خرچې به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم 13 ورځ د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوی کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوی سیمو کې د مالی او ځانی توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د اتوار په ورځ په پیښور او شاوخوا نور سیمو کې د توپانی بارانونو له وجې ګڼو خلکو ته مرګ جوبل وختي. مقاله کې راغلي چې پاکستان محکمې اهم سیلاونو ځپلي دي. نو باید چې اوس دغه هیواد د سیلاونو او توپانونو راتلو په صورت کې خلکو ته د خبرداري ورکولو یو سم او کوټله نظام جوړ کړي. د مقاله مهمه برخه له انیسا جمل اورو.
ډان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې د اتوار پرس په پېښور، مردان او نوخار ضلعو کې طوفاني بارانونو تر څلوېښتو زیات کسان وژلي او څه د پاسه دوه سوه یې زخمیان کړي دي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه دا د پاکستان په تاریخ کې درېیم لوی طوفان و. د دې طوفاني باران او سختې سیلې له وجې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو د راپرېوتو له وجې اوښتې ده. د خښتو جوړ شوو کورونو او کمزوري انفراسټرکچر د دومره تیز او سختو بارانونو په وړاندې د برداشت صلاحیت نه درلود. په یاد طوفان او بارانونو کې د بورډونو، ونو، د بجلی د ستنو د راپرېوتو له وجې متاثره شوو خلکو ته د ژغورنې او طبي مرستو رسولو کې ستونزې پېښې شوې. دغسې په پېښور، مردان او نوخار ضلعو کې د دې بارانونو له وجې د غنمو ولاړو فصلونو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي د ګل په ورځ په پېښور کې د طوفاني سیلې او بارانونو له وجې د متاثره شوو سیمو دوره کړې ده او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یې د بجل شوو کسانو لپاره د 5500 لکه روپو او ټپي شوو کسانو لپاره یې د 5500 روپو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د دینه وړاندې هم په 2013 او 2014 کالونو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او په سلګونه خلک بې کوره شوي وو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې پاکستان 15 ځله په پرله پسې توګه 15 کالونو کې سیلابونو ځپلی دی، دا هیواد نور د سختو موسمونو سره نابلده نه دی پاتې. مقاله په پاکستان کې د څو وارې سیلابونو او طوفانونو راتللو په اړه پوښتنې کولو سره لیکلي چې تر اوسه په پاکستان کې ولې د خراب موسم، طوفانونو او سیلابونو راتللو په صورت کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو نظام نشته. مقاله لیکي د خراب موسم په اړه د وړاندې نه د خبرداري ورکولو په صورت کې به خلکو د کوم قسم زیان نه د ځان بچ کولو لپاره احتیاطي تدابیر نیول او دا شان به ریاست هم خلکو ته مرستې ورکولې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
اردن کو تاسی د مشال ډیو خبرونه اوري. زو ډیر اسمل خان تھا. د ډیر اسمل خان په کلاچی سیمه کې د امنیتی سرتیرو یو گاډی په ازمکه خخ بم باندې ورختلې ده چې پکې یو سرتیری وجل شو او څلور نور جوبل دي. د برید په طالبانو پر غاړه کستی. تفصیل سیمه د سلام مسعود په ریپورت کې وو.
نن گئی زمال د ډیر اسمل خان کلاچی تانې په دود کښې د امنیتي فورسز گاډی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودی ده چې په نتیجې کښې یې په گاډی کښې سوار د امنیتي فورسز یو چرواکی چې کوم د صوبېدار خالد په نومه پېژنده شه په هغه ځای ووژلی شه او گاډی ته هم زیان ورسېده. د کلاچی پولیس د دغې پېښې پخلای کړی او دا یې هم زیاته کړې ده چې دغه پېښه د کلاچی اتاله په منځ چې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورسز ګاډی دلته روان و تېرېده. په دغه باره کښې مې چې د کلاچی تاڼې ډي ایس پي ظهور خان سره تماس ونیوه، هغوی وویل یا دا دیوی چې تېره ورځ د کلاچی په سیمه لوڼۍ کښې د امنیتي فورسز ګاډی ته بم ورچاودېدلی وه چې په نتیجې کښې یې د یو کپټن په شمول د امنیتي فورسز څلور سرتېري پر ارژلی شوي وه. دا دې هم یادوي چې د دغو دواړو پېښو ذمهواري د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود او د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته رالېږلو په ګوشو ګوشو پیغامونو کښې قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو. تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه وری. زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په ګډون د شاوخوا سیمو خلک وایي چې دوی د حکومت شرطونه منلي دي ملاتړ ورسره هم کوي او دغه رنګي د حکومت په هدایتو خپل ژوند تیروي. خو د دې باوجود حکومت چې له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه نه پوره کوي او دا رنګ دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د رزمک ډویژن یو مشر ملک خان دراز مشال ریډیو ته وویل دولت چې ورته کم پرمټ ورکړی و چې میاشت کې یو ځل په خپلې پیسې د ضرورت خوراک څښاک سیزون اوړي دا ځل ځنډول شوي او سیمه کې دوی سره د ضرورت هر څه ختم شوي.
رزمک د سلی ګړیو دا غټ غټ کومینه دي تر منظرخیلې پورې کنه دا ټول یو دوی ته تړلي دي او سرکار خپل یو نظام جاري کړی و چې پرمټ یې ورته جاري کړل مشکلات حل شوي وي چې د ونو ته تلل خپلې پیسې بندوي خپل راشن وخست سرکار یې طرف نه پرمټ جاري شي هغه پرمټ ضایع شي خلک په موقع ونه رسي یا بنو ته راورسېږي واپسی شي اکثر سب ځای خارو پی شي. نو اوس یو دا خبره چې هغه پرمټ پہ جاري شي خو لږ زر به حال شي چې د دخل ته ستونزه حال شي. دویم نمبر دا چې د ایمرجنسی د پوره و تپلن کو چینه وي خو اوس یو ونی و میاش کیږي چې هغه څلور پلن کو چینه نه دی به حال شوی نه چالي دي. نو میز مریضون او د میز خلق دغه سه پروت دي در اصل ته سرکاري نه دی. لمیش خپل پیسې خو صرف پرمټ حکومت رکوي. نو هغه بیا میز پوز زید وشته په 14 شوی ته ویلور وي لکینه د زیوت شي پرمټ ته زیوت شي.
ګل اعظم خان وای شپاړس ورځې وړاندې چې کم ټرکونه یې لوډ کړي ول لا هم نه دي تللي چې لارې بندې او دوی ته ګڼ شمېر مشکلات دي.
استعمال کی باوجود ڈویژن سره کیما معاہدہ وا چې هغه در سره لاسلیک شو د سره دغه معاہدې لوند میز نو ژوند هڅه یو خدای په وجود هم هیڅ سامان نه راځي د خوراکي مواد نه علاوه نر هو بیمور نشي چې د تلای پاسپورت دی د ویزې خال کې تاګ ورو تاګ مثلا یا د ګانس مېر مشکلات سره موږ مخ شوی.
کلام او چې په دې اړه شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو د غږ نه ریکارډ کولو په شر دوی وویل انتظامیه خپل وسه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو حل وباسي او د لړکې خصوصي کوشش کوي. دوی وویل زربا سلویخ ټرکونه سیمه ته پرېږدي چې خلکو لپاره د ضرورت سامانونو ترسیل وکړي. خو د دوی په وینا بنو میرانشاه او رزمک سړک باندې د کار پیلېدو او د غلطه امنیتي صورتحال له وجې وخت په وخت دغه شان ځنډ راځي چې دوی ورته متوجه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. که یوې خواته د انساني حقوقو ادارې په قبایلي سیمو کې د تیرو سلو کلونو راهیسې نافذ افشار قانون د بنیادي انساني حقوقو ضد بولي، نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو نه غوښتنه کوي چې د ملک سره د وفادارۍ سوګندې پورته کړي او یو نوې لوازنامه د لاسلیک کړي چې د قبایلي ولس په نظر د افشار نه هم سخت شرایط لري. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي چې له وجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک بې کوره شوي او د پوځ له اړخه د امنیت قایمولو د ادعاو سره بیا خپلو سیمو ته ستانه کړی شوي دي. خو په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجي لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډېره عجبه ښکاري.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا ویل چې دلته کې دهشتګردي ده، دلته غیر ملکیان دي، دلته د ټولې دنیا خلک راغلي دي، د هغې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرداز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغې ناکام شوی دی. نو هغې لپاره دې راپاسې غواړي چې دغه کم موږ د کوم مقصد لپاره مقصد
خو د دفاعي چارو څېړونکي او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای حکومت وړاندې هم د قبایلي ولس سره دا ډول لوزنامې کړي دي.
نما په خیال نوې خبره نه ده دا اوم چې کوم زاړه اګریمنټس دي چې کوم قبایل سره شوي دي هغه دوباره نوې کوي او په هغه اګریمنټس په لحاظ باندې لکه دې ته نو په کار چې دې خلکو ته پناه ورکړی دی او بیا وروسته هغې معنی عمدغه خلکو ته ډېر نقصان ورسېدل دوی کډم شو تا ته پته ده او بیا اوس واپس هم ځي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي نو هغې دا جڼي حکومت چې هسې نه تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زه هم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم چې دستخط
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک خان دراز وای که حکومت په دوی دا لوزنامه ومني نو نورو قبایلي سیمو لپاره به یې هم لاره جوړه شي
دا معاهده به غځېږي په د ټولو قبایلو باندې دا صرف په مونږ باندې نه ده دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نبض دی او زمونږ نبض دا دی چې ډېر څه زره عثمانزیو مراکه کې مونږ کېناستو او ډېر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دغه شی چې کوم دي دا مونږ نشو برداشتولی او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي کنه زمونږ اجرا نشته زمونږ کور نشته مونږ رنګ پانځو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی زمونږ د وفادارۍ نه دوی همیشه دپاره غلطه پیدا کړي
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلي چارو پوها ایاز وزیر وای مناسب نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثره کړی شي
دې خو مطلب دا شي چې کنی دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوي وو دا ټول همدغه آی ډی پیز وو دوی دا ملیټنسي کوله دوی دا بدماشۍ کوله دوی غلا کوله دوی هر څه دوی کول نو دوی واپس پریدی چې تاسو سوکند واخلی حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپلې غلطیانو ټوله کفاره په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټوله غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوزنامه ته لیکو
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره دې سیمو ته هم د نور هیواد په څیر آئین او قانون وغځوي که نوی دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلی نشي
په اسلام آباد کې نن د څلور وړو صوبو او په هغې حکومت د استازو په منځ کې د کمی مالیاتي کمیشن غونډه کیږي تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ ویلی دی که چرې وفاق پختونخوا صوبې ته د بجلی په مت کې پاتې پیسې او د دوی د برخې د سیند د اوبو د استعمال رقم نه مني نو بیا به د پختونخوا حکومت په راتلونکي کامی مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ باندې لاسلیک نه کوي دا پختونخوا وزیر وویل چې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې دا کامی مالیاتي کمیشن غونډه کې به دوی صوبایي حقوقو دپاره خپل غږ اوچتوي او دغه یو غوښتنه به کوي چې د پاسمندګۍ او د جنګ ځپلې سیمې په سبب وفاقي حکومت ته د ترهګرۍ په ضد پنګه کې د صوبې برخه د 1% نه 3% پورې اوچته کړي
دا خو زه وایم چې موږ د یو محتاط اندازې مطابق دا پوینټ ذکر ریس کړی دی چې زمونږ ضرورت ډیر دی او زمونږ ته حصه کم راکړي نو که دغه د 1% نه انکریز شي 3% ته شي نو شاید چې ګزاره به زمونږ روان شي
د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید زیاته کړه چې دا بجلی محکمه پښتونخوا صوبې ته هر کال شپږ اربه تړلې روپۍ ورکوي کوم چې اوس د بجلی د نرخ مطابق 10 اربه روپۍ جوړیږي او په کار ده چې وفاق د بجلی په مد کې پښتونخوا صوبې ته ټولې پاتې پیسې ورکړي کوم چې د ده په وینا څه د پاسه شپږ 50 اربه روپۍ جوړیږي
د آبادۍ په بنیاد پاورټي په بنیاد باندې د نیټ بیس په بنیاد باندې هغه په خپل ځای ضروري خبره ده خو دا کوم تقسیم چې زمونږ شوی دی چې دا تقسیم راته پوره پوره راکړي چې دا کمه را سره منلې ده چې دا خو راله 100% راکړي
مظفر سید وویل چې د کار 1990 اوبو معاهدې تر لاندې د پنجاب صوبا د پښتونخوا د برخې اوبه د اوبخور په تور استعمالوي او په کار ده چې پنجاب دغه ټولې پیسې چې 1 اربه روپۍ جوړیږي پښتونخوا صوبې ته ورکړي ده وویل چې پښتونخوا صوبه کې د ترخګرۍ او قدرتي آفتونو په وجه ځایي معیشت او د تګ راتګ نظام خراب شوی دی او پکار دا چې وفاقي حکومت د دې خکولو د پاره خصوصي پیکج اعلان کړي
چې څومره منګه افیکټیو یو څنګه منګه په فرنٹ لائن باندې یو څومره زمنګا دلته ډیویجز شو دلته زمنګا انفراستراکچر خراب شو دلته زمنګا حالت او زمنګا معاشي نظام زمنګا مارکیټ زمنګا کاروبار زمنګا انویسټر هغه دې طرف ته مخ ونکړه دیو جنا زمنګا حق دې چې منګا دا انکریز
دا یادونه دا چې د پښتونخوا د خزانه وزیر او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دې وړاندې هم دغه شان دړه کې ورکړې وې چې دوی به د سی سی آی او د این ایف سی غونډو کې د خپل صوبې حقوقو لپاره خبره اوچتوي او که چېرې د دوی خبره ونه منل شوه نو بیا به احتجاجاً بایکاټ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سبا نه 15 بجې شوې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې لاوې د خبرو لنډیز وګورو.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي هیواد د افغانستان امنیتي ځواکونو صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دی. دا خبره نوموړي نن په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. او اشرف غني پر دې موقع وویل چې هوډمند افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان واړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا باران او توپان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د گورنر له دفتره نننۍ خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل سو ته به 15 لکه او هر زخمي ته به 50,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچي کې د وژل سوې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سبیل محمود قاتلین ونیول سي. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې نه پخوا په داسې وژونکو کې ککړ کسان نیول شوي او نه به هم په راتلونکي کې داسې وسی. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای سي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. په دې وروسته کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق په غیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه. د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې شهیدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د افغانستان په کندوز کې سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د طالبانو په قبضه کې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ولیدل. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 3400 ته رسېدلی دی.
اوردونکو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خوېدو او نیپال کې د زلزلې د تباهۍ په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومړی د اسلام آباد ته د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره وستي رابی اکرم خان ته وشي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور، چارسده او نوخار سره سره د خیبر پښتونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 300 کسان مړه شوي او تر 200 ژوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره دا ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدی شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدی شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتونو ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروری ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې که د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهواره ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې زیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروري ده چې د پېښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان د جوړ کړی شي، هسپتالونو کې د خدماتو فراهمۍ نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستی شي. او د ټول کار لپاره ضروري ده چې ذمهواره خلکو ته د یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کوم چې مخصوصه مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمېر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام اوپیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمېر فایده وچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په نړیوالو شخړو کې د امریکایي حکومت د رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم د امریکا یوې څیړنیزې ادارې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له هرون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدوا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړې. روسیې غواړي دغه سیمې چې پخوا یې تر ولکې لاندې وې د غربي هیوادونو پلوۍ ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله خوکی خو پای ته د رسولو او یا هم ورته د یو سوله ییز حل وستلو په برخه کې ډیره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې. لیکنه وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کیږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تېرو 3 میاشتو کې 2 وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یو غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پیښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کیږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخ ته راتګ که څه هم یو پرمختګ ګڼل کیدی شي، خو تر هغه چې د پاکستان په ښاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښه والی ناشونی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو، په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیره تر 4300 اوختي. نیپالی چارواکي په دې پیښه کې د جوبلو تنانو شمیر شاوخوا 8000 یادوي، خو دغه هیواد وزیر اعظم ویلي چې کېدای شي د مړو شمیره تر 10000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغه زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ اهم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري ایجنسونو د راپورونو په اسناد دغه جزئیات راټول کړي دي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 10000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبري ایجنس ته ویلي چې لا هم د هغو لیرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت 4309 تنو مړینه او د سپاندې 5000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خفه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 4 لکه کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمېنه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هیواد ته پیل شوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. د پلازمېنه په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنۍ سوې چې د سېشنبې په ورځ سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنی بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل او له خاورو را ایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر او پی سنګ وایي د کتمندو په نریو لارو او کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نه سي. له همدې کبله دی وایي شاید دا کار څو اونۍ وخت وغواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحي ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هیوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د نورو 9 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ چې له دې سره د دغې غمیزې په برخه کې د امریکا ټوله مرسته 10 میلیون ډالرو ته رسېږي. د امریکا او استرالیا پوځي ترانسپورټي الوتکې چې د پلټنې او ژغورنې پرسونل او وسایل پکښې بار دي د نیپال په لور تللې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې دي. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیا کوپی مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې ځمکې خویدو له امله د اوښتو نقصاناتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
د خواهان په ولسوالۍ کې یو قریه ده چې هغه جیرو بالا نومېږي. هغه د زمین د لغزش له امله یا د زمین د فرورستګۍ له امله د خلکو د تلیفونونو د تماس پر اساس کاملا له منځه تللی دی. خوشبختانه کوم جانی تلفات نه لري، یوازې د خلکو کورونه او هغه قریه چې هلته موجود و هغه کاملا له منځه تللی و. خلک اوس سرپنا نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، غذایي مواد نه لري. او مشکل دا ده چې دا منطقه د فیض آباد د مرکز څخه ډیر لري پاتې دی او یو وزنۍ هغه عاجل مرسته چې کیدای شي وشي هغه د حواله لارې باید وشي. مونږ د د واده سره مبارزې کمیټې سره تماس کیو چې هغه د وزارت دفاع سره باید اماهنګي کړي، هلیکوپټرونه تنظیم شي، هلته په عاجله توګه باید خلکو ته غذایی مواد او کمپل او داسې عاجل مرستې باید خلکو ته ورسېږي تر څو چې د ځاني تلفاتو مخنیوی وشي. ځکه چې په هغه مناطق کې کوهستاني مناطق دي، غرنۍ مناطق دي، اوس هم هلته واورې او یعنی هوا ډېر ساړه ده.
بلې، اغلی کوفي د مرستې د موادو لپاره مثلا کوم مواد چې تاسو یاد کړ د دې لپاره کوم تیاری نیول شوی دی تر اوسه پرې آماده شوی دی که مثلا هلیکوپټرونه چمتو شي چې دا ورته ورسوي؟
مواد شته، په فیض آباد کې هم شته. ما اوس چې د محلي مقاماتو سره تماس درلودل، معاون د والي چې هغه د کمیټې اوادس رئیس هم ده هغه سره تماس درلودل، هغه ما ته وویل چې مواد شته، پیسې هم شته، خو مشکل دا ده چې دا ځای 2-3 ورځې یا 4 ورځې په یعنی پیاده لارې او 2 ورځې د موټرو لار شته چې اوس موټر هم نه دی، هلته باید تیاره تنظیم شي. تاسو پوهیږئ چې مشکلات امنیتي مشکلات هم شته، جنګونه په ټولو ولایاتو کې شته، متاسفانه یا په اکثره ولایاتو کې شته. مونږ د حوادثو د کمیټې له لارې وزارت دفاع سره په تماس کې یو، اماهنګي ورسره کوو. امیدوار دا یو چې ان شاء الله یعنی په دوتریف وخت او فرصت کې خلکو ته کومک ورسیږي.
بله اغلی کوفی، پخوا هم فکر کوم چې بدخشان ولایت پاړون سیمه کې داسې پیښه رامنځته شوې وه، ولې وقایوي تدابیر نه نیول کیږي چې وروسته تر هغې مثلا چې داسې پیښه رامنځته شي بیا تر هغې وروسته مرسته رسول هم مشکل وي؟ دا سرکونه چې تاسو وایئ چې هلته د ځمکې له لارې مشکله ده، ولې مثلا مخکې د مخکې نه دغه سیمو ته لرو پرتو سیمو ته د سرکونو د لارو د جوړولو په دې برخه کې اقدام نه کیږي چې داسې حالاتو کې سړی رسیدګي وکړي؟
دا سوال ډېر عمده سوال دی. متاسفانه په مخکنی حکومت کې مونږ څو ځلې رئیس جمهور سره، رئیس جمهور معاون چې هغه د اضطراری حالاتو کمیټه رئیس و، ملاقاتونه مو درلودل، پیشنهادونه مو درلودل چې هغه مناطق په بدخشان کې چې هغه د زلزلې برفکوچ او یا هم سیلابونه او یا هم د ځمکې چپه کېدو او یا ځمکې فرو رفتګي هغه آسیبونه شته، خلکو باید له هغه ځای نه کوچ ورکول شي یو بل امن ځای ته، هغه مصرف هم کم دی او د ځاني او مالي تلفات هم مخنیوی کولی شي. متاسفانه دا یوه سیاسي پروژه وګرځېدل. نو اوس مونږ هر ورځ، پرون کال هم مونږ تاسو شاهد وو چې د ارګو ولسوالۍ د اباري کلي 80% له منځه لاړل، اوس جیر او قضیه کاملا له منځه تللی دی. متاسفانه دولت په دې برخه کې کوم برنامه نه لري. رښتیا وایي، مخنیولو تدابیر باید په لاس کې ونیول شي.
دا د افغانستان د پارلمان یا ولسی جرګې غړي فوجا کوپی چې په کابل کې ورسره د مسلې د خبريال د بدخشان په خواخان ولسوالۍ کې د ځمکې د رخوېدو په اړه خبرې کړې وي. تازه معلومات یا روسي رپورټونه دا هم وایي چې په دغه پیښه کې 250 کسان وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د تجارت وزیر ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوی تجارت ته وده ورکول غواړي. همداراز د تجارت وزیر ویلي دي چې هغه افغانستان ته د خپل سفر پر مهال افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي وو چې هغوی به ملټیپل ویزا هم کاروباریانو ته ورکول پیل کړي. نور تفصیل د سره ظهیر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې دوران د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر ویلی دی چې د پخپله افغانستان دوره کې د افغانستان له حکومت سره په تجارتي اړیکو زیاتولو خبرې کړې دي او د دوانو ملکونو تاجرانو ته په ملټیپل ویزو ورکولو، د افغانستان پاکستان ته د ایل این جی ګیس ترسیل لپاره د بندیزونو په پورته کولو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز تجارت په اړه په ځینو چارو سلا راغلی ده. د نوموړي په خبره چې دې لړکې به په لومړي پړاو کې په روانه میاشت کې د افغانستان او پاکستان کانفرنس رابلل کیږي چې پکې به د پاکستان افغانستان تجارت زیاتولو لپاره لارې لټول کیږي. خرم دستگیر خپل بیان کې زیاته کړه چې د کاسا یو زر تر مخه به 1300 میگاواټ بجلی د تاجکستان نه د افغانستان د لارې راوستل شي. په پاکستان کې د سیمهیزو او اقتصادي چارو ته زیاکاران د دوانو ملکونو تجارتي حلو زلو او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو ته زیاکار ډاکټر میراج الحق نو پختل، نو هغه اووی کچری د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتی تعلقات زیات شول، نو ورسره په منطقه کې هم پرمختګ وشي او امن تبا وده ورسی. نو مو وړي زیاته کړه،
پاکستان هغه ته د پی ټی ای یعنی پریفرنشل ټریډ اګریمنت هغه ته یو اپر کړی دی. دا یو داسې اګریمنت دی چې هغه د دوه ملکونو په منځ کې چې هغه تجارت مخکې په وړاندې ګوزي، یو بل باندې کم بندي شونه چې هغه کې اسانتیا یو بل ته ورکړي. پاکستان د پاره هم ډیره خره، ځکه چې تقریبا د 3 کروڑ آبادی یو مارکیټ دی. پاکستان خپل ایکسپورت مونږه غیتا جوړ کوله. افغانستان دا عوامو ته هم چې سوګر فود او نان فود آیټمز دي کوم چې هغه د پاکستان نه امپورټ کوي، نو هغه به ډیر په ارزان قیمت سره او دره غیتا سپلای به وشي. نو زما په خیال سره د دې دوه ملکونو په خپل منځ کې تجارتي تعلقات سیوا کی او دا غیبه ډیر درست او ډیر ښه فائدې به اقتصادي تور باندې هم او سیاسي تور باندې هم د دوه ملکونو ډیر نږدې.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه افغان چارو ته زیاکار او خبريال طاهر خان نو پوښتل، نو هغه وي
ډاکټر اشرف
بنی چې داغه زیاته توجه اقتصادي تعلقات سره ده نړۍ سره بیا په خصوصي توګه گاونډي هیوادونو سره او اشرف غنی په دې باندې هم ډېر زیات ښه پوه دی که ایران او دغه رنګې پاکستان سره تعلقات ښه نه وي نو مستقبل کې مشکلات پیدا کېدی شي چونکې دغه بنیادي دغه فوکس او دغه توجه هغه په اقتصاد ده نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصاد که مخکې $500 million و طالبانو په وخت کې په کال کې نه هغه اوس $1 billion ته رسېدلی دی هغه زیات شوی دی او په هغه کې نور هم امکانات شته چې هغه ورپسې نور سیوا شي.
ذکر ده چې د تجارت وزیر خرم دستګیر سره د نورو اعلی چارواکو د روانې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان دوره کړې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي پخوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډېر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سه شنبه په ورځو مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ وزارت نوې وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي او له هندي چارواکو سره به په یو شمېر مهمو سوداګریزو او اقتصادي مسلو خبرې وشي. تفصیل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې وو.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بېله شکه چې په دغه سفر کې به بېلابېل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډېر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزې او ترانزیتي همکارۍ چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډېر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر نوي دهلي ته ورسید. په دغه سفر کې د نورو دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادریږي چې د 5 محصول یې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند د سار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په آینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولی سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
تاسو د اجمل تورمان رپورټ وارده چې د افغان ولسمشر هندوستان ته سفر او دغه رنګې د اقتصادي پلوه دغه سفر څومره مهم دی. زو پاکستان ته په پاکستان کې د تعلیم او تحقیق په نامه د ادارې مشر وزیم خان وای د پاکستان د تعلیمي ادارو په درس او تدریس کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي. نوموړي له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د تعلیمي پوهاوي پر ځای د زیاتو نمبر واخیستو لپاره راځي. د په خبره زده کوونکي رټه لګوي او د غرنګي ځان په مضمون باندې نه پوهوي. د په خبره زیاتره زده کوونکي رټې لګوي او د غرنګي د تعلیم چې کوم مقصد دی هغه نه حاصلېږي.
کم تعلیمی اداری دی هغه صرف دا غواړي چې زمونږ او طالب علمان هم دا غواړي چې یو ډیګري راسره وي، یو کاغذ راسره وي چې بس په هغې باندې مخکې شم، یو دا کمپټیشن دی، بس هغه پوهېدل کې نشته. نو دغه شان په تعلیمي ادارو کې هم نوټس خلک ورکوي، لیکي کوي او وایي دا لیکي وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یا بغیر دا پوئینا. نو مطلب دا دے چې هغه کې خو استادانو غلطی دا ده چې هغه چې کوم اصلي دغه د معنی دی او مقاصد دی، ماهیت ته داغه د درس او تدریس هغه هغه خپلینا دا بس بغیر د هیڅ کې چاحت نه خبر وکم چې نه لیک ټوب دام را هم شوه دي چې هر ځای کې غلطیاں دي. مثلا ته میډیکل کالجونه دي، نو ته پاکستان کې جبوري بد ډاکټران نه مریضان مړي، دغه شان وکیلان، دغه شان استادان چې کوم دي. مطلب دا دی چې په هر میدان کې په پاکستان کې لږ شانتی لږ شان نه بلکې ډیر کمی راغلی دی چې صرف هغه بس هغه سوالونه دي، بس هغه یاد کړي او په هغې باندې پارچې کېږي امتحان پاس کړي او بیا سرٹیفکیټ یا ډیګری واخلي.
ډاکټر صاحب بل دا خبر هم کېږي چې په پاکستان کې چې کوم تعلیمي ادارې دي هلته کې زده کوونکي نشي کولای چې پوښتنه وکړي د استاد نه.
دا خبره ټیک ده. په تعلیم کې د ټولو نه غټه خبره چې کوم دی هغه سوال دی، کوشچن دی، چې په څه پوه نه شوي هغه صرف هغه فضول اکسرسایز شو، فضول خبره شوه چې طالب علم چې په پوه نه کو او خو د طالب علم پوهېدو لپاره ضروري چې استاد پخپل هم پرې پوه وي. دې لپاره زه استادانو ته وایم چې تاسو به تیاری کوئ چې کلاس ته ځئ که نه، نو انګریزان وایي پیاز انګریزان جمله به زه خیر هم دغه ترجمه کوم چې واش یور هینډز بیفور انټرینګ انټو د کلاس. لاسونه خپل وینځه، لاسونه وینځلو مطلب دا نه دی چې ته لاړ شه ملکې ته لاسونه وایي، نه، تیاری وکړه، صفا ستره مازغو کې لیسن پلین سبقي خاکه تیار کړه او اخیر نه پس لاړ شه او ته به دا سوچ کې چې دا دا سوالونه چې کوم دي طالب علمان کولی شي. نو چې تر څو پورې تا طالب علم مطمئن کړی نه ته یو کامیاب استاد هم نه. سوالونه خو حاصل افزایی بغیر سوالونه خو هر سبق کېدی نه شي.
بله، ما دا پوښتنه کوله چې اکثره داسې کېږي چې کوم زده کوونکي وي هغوی دا سوچ کوي یا هغوی ته ویل شوي وي چې استادان چې کوم دي هغه د مور او پلار په څیر باندې دي، هغه د مور او پلار په شانته دي، نو بیا هغوی داسې کوي که پرس که په یو استاد کې څه خامي څه کمزوري، نو چې بیا پرې وروسته زده کوونکي یو بل سره په هغې خبرې نه کوي چې زما استاد کې دا کمزوري ده.
خو د دې مطلب دا نه شو چې په کلاس روم کې که چېرته غلط جمله استاد ووایي یا غلط اپروچ وي، غلط طریقې باندې سبق وخولو وروسته چې کوم طالب علمان یو بل سره خبره نه کوي، نو دا ډېر غلط دغه دی. په کار دی طالب علمان دا ډسکس کې خپلو کې دا بات مباحثه پې کوي، لکه مغرب کې چې کېږي. ما په برطانیه کې لیدلي دي چې هغلته به مونږ لیکچر ورکو، نو هغې نه پس ته به خپل علاقان به او جنکۍ به غونډې شي او په چمن کې به کېنل کورسۍ به کړل استاد څه وویل او کومه جمله ډېره ښکلې وویل او اپروچ یې څنګه و، نو په هغې باندې به یو کریټیک یا دغه به تنقید به پرې وکړي، دا شان مزیدار شان دي. او هغه به دا شان په یو لیټر باندې کوي چې دا نه ضرورت وچې استاد دا سیستا کمزور یو او دا یې تکړه.
او بل څه ګورې تاسو چې دا هم په تعلیمي ادارو کې کې پاکستان کې چلته کې کم یو زده کوونکي وي هغه اوران وي ورانې کې، نو اکثر ته استاد وي یا زنو یو یو مضمون کې هغه کمزور وي، نو اکثر ته استاد وي چې ته هیڅ هم نه یو بس د کلاس نه وباسي.
دا د تعلیم د ضابطې خلاف دی. مطلب دا چې یو استاد ته پکار دي چې طالب علمان کمیلي که فیمیلي که غریبي که مالداري که توري که سپین وي هغه د استاد مخامخ بالکل برابر دي. کچري چا امتیاز او دا سلوک هغه په مزغو کې وي، نو دا یو کامیاب استاد نه دی. او یا مطلب دا دی چې یو سړي یو سبق غلط کو او هغه دې بار بار وایي چې تالکه پښتنه پوهېږي او ته بیکاره سړی، دا هم ډېر غلط کار دی او بالکل د استادۍ د پیشې خلاف چیزونه دا دي چې ته یو سړی ډېر اوچت کړې چې دا خو ډېر تکړه دی او دا بل خو بالکل د پیسې هم نه دی.
تاسو په پېښور کې د تعلیم او تحقیق د ادارې د مشر وزیم خان خبرې اورېدلې. وخت شوی دی څه کم دوه منټه سرپاسه دوه منټه کم شپږ بجې، نو راځئ چې عبدالحی کاکړه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت ښکولو په برخه کې کومک ته تیار دي. دا خبره نوموړي نن په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. اشرف غني بیا په خپل وار سره هوډ څرګند کړي چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدلوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا طوفان او باران ځپلو کورنۍ سره د مالي مرستو اعلان کړی. د ګورنر خیبر پښتونخوا له دفتره نننۍ خبره سوې خبر پاڼه وایي وژل شوو کسانو ته به 15 لکه او زخمي ته به 50 زره ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سبیل محمود قاتلان به ونیول سي. د دې تنظیم مشر زهره یوسف نن مشال ډډو ته وویل چې په پاکستان کې نه پخوا داسې وژونکي ککړ کسان نیول شوي او نه به هم په راتلونکي کې وسي. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټر افغان کډوال کولای شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. تر دې له مخه د پاکستان حکومت د سیم کارډونو سلسله بند کړې وه. افغان چارواکي وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شهیدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې رئیس سید عبدالله حمین مشالیډو ټول وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د افغانستان د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ولیدل او په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 4300 ته رسېدلی او دا شان 8000 کسان زخمیان شوي هم دي.
اردن کو روسیلن خبرونه موارد الحمد سره د مشال ریډیو نن ورځې نه ساته خبرونه پات رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیو ریډیو خبرونه واری. بلکور بای سلام متجاد ورکړي د الله پامه.